دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه توقع ده چې د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راوتو په اړه د تحقیقاتو په غرض د دغه کمیټې استماعیه غونډه راوبلي. په دې استماعیه غونډه کې به د هغو دوو شخصي کمپنیو له مشرانو نه هم پوښتنې وشي چې له افغانستان نه در بس پروازونو کې کسان د 2023 میلادي کال د اګست په پای کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په لاره راوستل. وروسته له هغه چې د استازو د مجلس کنټرول له دیموکراتانو نه د جمهوري غوښتونکو د ګوند په کنټرول کې ولوېدو، دا لومړی ځل دی چې دغه مجلس د بهرنیو چارو کمیټه د افغانستان د امریکا عسکرو د راوتو په اړه تحقیقات کوي. د دې جرګهګۍ مشر مایکل میکال په بیړه د افغانستان د انخلاب په اړه د بایډن د ادارې پر پالیسۍ باندې انتقادونه کړي. له طالبانو سره له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو تړون د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت په دور کې لاسلیک شوی و. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې د کمیټې غړي په پام کې لري چې د بایډن د ادارې له مامورانو نه، خصوصا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له مامورانو نه پوښتنې وکړي چې کانګرس ته په دې اړه د ضروري معلوماتو له ورکولو نه ولې انکار وکړ. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي دفتر یا سیګار سرمفتش جان سابکو د سه شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته په خپل وینا کې ویلو مطمئن نه دی چې متحده ایالات به په افغانستان کې د شل کلن جنگ نه درسونه زده کړي او د یوکرین په جنگ به تطبیق کړي. متاسفانه چې له جنگونو نه د درس زده کول د متحده ایالاتو په ډي ان اې کې نه دی موجود. د پنځشنبه په ورځ د یو امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستانی کالدار ارزښت په آزاد مارکیټ کې 0% راولوېد. کالدار ارزښت په داسې حال کې راولوېدل چې د پاکستان حکومت کوشش کوي د خارجي پورونو د ادا کولو په برخه کې له افلاس نه د ځان د ژغورل لپاره له نړیوال وشي صندوق نه پیسې په پور واخلي. یو پاکستانی ډالر د رسمي نرخ په حساب اوس په 215 کالدارو او 9 پیسو پلورل کیږي. په عین وخت کې په اسلام آباد کې د امریکا خبریاله سارا زمان په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د پاکستان د اقتصادي بحران په وجه دغه هیواد روغتیايي سکتور ته هم سخته ضربه اوښتي. پاکستان د دواګانو او د مغلقو جراحي وسایلو د جوړولو لپاره له خارج نه د خام موادو په واردولو متکی دی. نشي کولای چې د دواګانو د جوړولو لپاره خام مواد له خارج نه وارد کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د پنځشنبه په ورځ په نیو دیلی کې د جی شل د ډلې د هیوادونو په غونډه کې د ګډون په زمن کې د لس دقیقو لپاره ملاقات وکړ. امریکایي مامورانو ویل چې بلنکن د ملاقات په دوران کې درې نقطیز پیغام ورسو. لومړی دا چې متحده ایالات به تر څو چې ضروري پروانه شخړه کې د یوکرین سره ولاړی. دویم دا چې روسیا باید د اټومي وسلو د کنټرول د نیو سٹارټ په تړون کې د خپل غړیتوب د ځنډولو فیصله فسخه کړي. او دریم دا چې مسکو باید د پال ویلهان په نوم امریکایي تبع لبن نه آزاد کړي. په مالیزیا کې د نجات او ژغورنې عملې د پنځشنبه په ورځ زیار ایستو په کوچنیو کښتیو کې هغه په سلهاو کورنۍ وژغوري چې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله د بامونو په سر پناه اخستې. څه د پاسه 6000 خلک له خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. د یو کس د مړینې خبر ورکړ شوی دی. دا شپږم ځل دی چې په مالیزیا کې د سختو روغتونو وروسته ناڅاپي سیلابونه راوځي. د برېټانی سمندري ځواکونه واچې د پنځشنبه په ورځ د عمان په خلیج کې یو وړه کښتۍ ونیوله چې د ایران ساخت د ټانګونو ضد توغندي او د بالستیکي توغندو د وارولو پروانې پکې شاملې وې. په هغه لاره باندې انتقالېدلې چې معمولا ایران ورنه د یمن حوثي ځواکونو ته په غیر قانوني ډول د وسلو د لیږلو لپاره استفاده کوي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې عام خلک په جمهور رئیس رجب طیب اردوان دې سخت په غوسه دي. ښاغلي اردوان په دې سخته شیبه کې د ملي یووالي خواست کړی. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو اداره یا ناسا وایي چې د 2022 میلادي کال په دوران کې مختلفو هیوادونو په فوق العاده توګه زیات کاربن ډای اکساید فضا ته خارج کړ. او یو غټه وجه کورونا د کوویډ-19 وبا د پینډمیک نه وروسته د هوایي سفرونو زیاتوالی او د برېښنا د تولیدولو لپاره د ډبرو سکرو نه زیاته استفاده ښودل شوې. له بلې خوا د انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغه رپورټ له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی، په 2022 میلادي کال کې د انرژۍ تولید 6.8 ګیګاټن ته ورسېده. یو ګیګاټن د نږدې 100,000 الوتکو وړونکو کښتیو په اندازه ځای نیسي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو له امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د کابل په ګډون د افغانستان د سړو سیمو د دولتي پوهنتونونو د نارینه محصلینو درسونه به د روان لمریز کال د کب د میاشتې پر 15 نیټه پیل شي. پیلامیه کې د شزینه محصلینو د زده کړو په حقله څه نه دی ویل شوي، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن او ورسره مل هیئت کندهار ته سفر کړی او له یو شمیر طالب چارواکو سره لیدلې دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دولتي تحصیلي بنسټونو د سړو سیمو د نارینه محصلینو د پسرلنی سمستر درسونه به د روان کال د کپ په 15 نیټه پیل شي. تمه کېده چې په نوي ښوونیز کال کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ هم خلاص شي، خو په دې اعلامیه کې په حقله څه نه دی ویل شوی. محصل نجونی وایي د اعلان ناهیلینو رحم زیاته کړې ده.
خبرای اخیر بعد که ما شنیدیم در مورد دانشگاه ها، در مورد محدودیت و ممنوعیت زنایی هم یکی از بدترین گزارش هاست، یکی از بدترین اخبار است که ما شنیدیم. متاسفانه زحمتی که ما به خاطر کامیابی و امتحان کنکور و راهیابی به دانشگاه متحمل شدیم، کم از زحمتی که برادرای ما متقابل شدن نبودن. اما متاسفانه فعلا بر ما اخبار چنین رسید که شما حق ندارین که پاداش زحماتتان بیفتید.
دفتر از تحصیلات عالی و از تعلیم و تربیه و همچنان از مشاغل اجتماعی یک رشته عمیق ایدئولوژیک در نزد طالبان دارن. با وجود که کارهای در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت بر تغییر از هان طالبا که اجازه بدن دخترها به تحصیلات عالی خود ادامه بدن، ما یک بار دیگر متوجه میشیم که با آغاز سال تعلیمی جدید فقط تنها پسرها میتونن به درس در تحصیلات عالی مصروف تحصیل باشن و به دخترها یک بار دیگر طالبا اجازه نداد.
تر دیلان مخ که در افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسی استازولی یونما پر روان ښوونیز کال کې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر خلاصولو ټینګار کړی و. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن د یو پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی او د یو شمیر طالب چارواکو سره یې لیدلی دي. که څه هم د اروپایي ټولنې استازولي د دغه سفر د مخو په هکله څه نه دي ویلي، خو داسې انګیرل کیږي چې هدف یې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د طالبانو د مشرتابه هڅول وي.
په ټوله کې دغه کومه پرېکړه چې نن کېږي د موږ تمه درلوده چې دوی به همدغه ډول یو تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو دروازې به د نجونو په مخ باندې نه خلاصېږي. په ټوله کې دا د افغانستان تاریخ کې د بدو ورځو او د تورو ورځو دوام ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې پیل شوی دی، البته د تعلیم او د تحصیل په برخه کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دي چې یاد پلاوی د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې پر سیاسي، امنیتي او له فساد سره د مبارزې پر مسایلو خبرې کړې دي. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی حیات الله مبارک د اروپایي ټولنې د استازو څخه د ښوونې او روغتیا په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. معلومه نه ده چې د غپلاوي له ملا هبت الله سره هم کتلي که نه. د اروپایي ټولنې استازو تر اوسه په کندهار کې له طالب چارواکو سره د لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو او بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د طالبانو سره تر یو حده تعامل لري. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د نړۍ نامتو میرمنې او ښځینه مشرانې خپلې دندې پرېږدي ترڅو نورې چارې تعقیب کړي او پر نورو لومړیتوبونو باندې تمرکز وکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د نړۍ ځینې ښځینه مشرانې استعفا ورکوي. په سکاټلند کې نیکولا سترجن په دې وروستو کې د لومړی وزیر په توګه خپل استعفا اعلان کړه. هغه د استعفا علت د سیاسي جوند له امله درانه شخصي زیانونه وښودل.
زما په دنده کې د لومړی شیبو رئیس زما باور و چې د ښه خدمت کولو یوه برخه دا هم ده چې پوشم چې کله زه لاړه شم او د بل چا لپاره په مناسب وخت کې لاره پرانیسم.
سترجن په ویار سره وویل چې هغه غواړي د خپلې کورنۍ سره ډیر وخت تیر کړي. په نیوزیلند کې جیسینډا آرډن د جنوري په میاشت کې د لومړی وزیري په توګه استعفا ورکړه. آرډن وویل چې د مور په توګه د ځینو اړتیاو له امله استعفا ورکوي.
زه پوهیږم چې دا دنده څه ده او زه پوهیږم چې زه نوره دومره حوصله نه لرم چې دا کار په سمه طریقه ترسره کړم.
د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کې سیاستوالی نانسی پلوسی د نومبر په میاشت کې د جرګې د لوړ پوړي ډیموکراټیک پتوګه خپل دنده پریښودا. او په افریقا کې د ایتوپیا ستري محکمې مشر میزا اشنفی د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. آیا دا د خزینه مشرانو لوی استفاده؟
زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې دا جوړښتونه او سیستمونه او بنسټونه وګورو چې په تاریخي ډول د نارینه و لخوا رامنځته شوي او بیا کتنه ورته وشي.
په ان حال کې سیډنی خای چې د کار په ځایونو کې مېرمنې خماش غواړي او د دې ترلاسه کولو لپاره دندې بدلولو ته چمتو دي او دوی زیاتره غواړي چې د کور څخه کار وکړي چې دغه رنګ د کورنۍ غړو ته هم پاملرنه وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
پر نوریدونکو، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا هغه اعلان چې روسیه به د اټومي وسلو د کمولو په هوکړه کې ګډون ځنډوي، د اټومي وسلو د نړیوالې سیالۍ اندېښنې راپورټ کړي دي. نیو سٹارټ تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ لاسلیک شوی، د دواړو هیوادونو د اټومي کوپرویو د شمیر پر کمښت ټینګار کوي. نور حال په دې راپور کې.
د اټومي وسلو د کمښت تړون یا نیو سٹارټ د امریکا او روسیې ترمنځ وروسته په ځای پاتې تړون دی چې په 2010 کال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف لاسلیک کړی و. پروانه ونه کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسي حضور وزندوي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې ناتو د اوکراین سره د روسي په مقابل کې په جګړه کې مرسته کوله، دا تړون بے معنا دی. پوتین وویل چې د جګړې د پاره د روسي د ځمکنیو اټومي وسلو د چمتووالي امر کړی دی او ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به نوره پانګه هم واچوي.
موږ به د کینزل هایپرسونیکو یعنی ترغه چټک ول هوا څخه توغیدونکو راکټونو د سیستمونو پراخ تولید ته دوام ورکړو او د سمندري زیرکون یعنی ترغه چټک توغندوی پراخه ارزه به بیل کړو.
مګر د شنونکو په نظر د ماسکو لوري د دغه تړون زندول به په لنډ مهال کې کومه اغیزه ونه لري.
دغه تړون په هر صورت تر تاریخ تیریدونکی و، ځکه نو د تړون پای ته رسیدل د دواړو هیوادونو د پوځي اړیکو په منځپانګه کې ډیر بدلون دی.
د نړۍ 90% اتمي وسلې د روسیې او امریکا د متحده ایالاتونو سره دي. د اتمي وسلو د کمښت تړون یا نیو سټارټ دواړه لوري د 1550 اتمي کوپړیو تر سطح محدودوي او دواړو لورو ته اجازه ورکوي چې یو د بل اتمي ساحې ارزیابي کړي.
دا تړون دواړو هیوادونو په ګټه دی، ځکه چې د اټومي وسلو سیالي محدودوي او که امریکا وغواړي تر روسیې وړاندې کېدای سي، ځکه چې له اقتصادي اړخه ترې ډېره پیاوړه ده. ډېر امکان لري چې روسیه به هم وغواړي چې دا موضوع د بایدن د ادارې سره د چنو وهلو د وسیلې په توګه وکاروي، یعنی د اوکراین سره ستاسې ملاتړ یو بایل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د روسیې لوري د اټومي وسلو د کمښت د تړون څخه وتل یو لویه سهوه وبلله. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ماسکو غږ کړی دی چې بیرته تړون ته ور وګرځي. سره له دې چې د بیجنګ او ماسکو اړیکې مخ په تودېدو دي، چین هم د چهارشنبې په ورځ د ماسکو او امریکا نه وغوښتل چې د اټومي تړون
موږ هیله منو چې دواړه لوري باید د رغنیزو خبرو اترو لارې او په غوره توګه توپیرونه حل او په ښه ډول د تړون پلي کېدل ډاډمن کړي.
اندېښنه دا ده چې د اتمي وسلو سیالي به یوازې د روسیې او امریکا ترمنځ نه وي، بلکې د چین په شمول به نور اتمي قوتونه هم پکې ښکیل شي.
که امریکا او روسیا د اتمي پروګرامونو محدودیتونه ونه لري، څوک به څنګه چین ته ووایي چې خپل پروګرامونه محدود کړي؟
جمهور رئیس پوتین د سند نه پرته ویلي دي چې په امریکا کې د ځینو اتمي ازمیښتونو په هکله غور کیږي او که داسې وي روسیه به هم خپل اتمي ازموینې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برتانیې او چین په 1990 کلونو کې اتمي ازمیښتونه درولي دي. زیبا خادم، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9015.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لند و سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلشی.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو سخه رپورتونو تا دوام ورکوا. پا جنوبی افریقا کی یو طولنه په بیوازله افریقایي سیمو کې ځوانانو ته د فلمونو نندارې جوړوي. دوی دغه کار د لمریز برېښنا او ګرځنده سینما په مټ ترسره کوي. پام وکړئ په دې هکله د جنوبي افریقا له پانکوب څخه د زهیر قاسم د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د نوري جنوبي افریقا د ډیرو کلیو په څیر پانکوب هم برېښنا او انټرنیټ ته لږ لاسرسی لري. د فلم لیدل د سنشاین سینما د مرستندوی ټولنې لخوا یو نادره کړنه ده. دوی لري پرتو سیمو ته د لمریزې برېښنا خېخي د فلمونو پروجیکټور او سپیکر راوړي. دا ډله د لیراټو په څیر ځوانانو ته دندې هم ورکوي. لیراټو وایي چې هغه افریقایي فلمونه چې دوی غوره کوي د ساتیری په اړه نه دي، بلکې الهام بهونکي دي.
د فلم له لید وروسته تاسو پوهېږئ چې ما تر اوسه څه کړي دي.
کیدای شي یو څه ناشونی وي یا ممکن او یا هم غلط وي او بیا دا کار ستاسو لیدلوری در بدلوي. و په وینه چې زه واقعا کولی شم په خپل ټولنه کې یو ښه سړی شم، زه واقعا کولی شم هلته لاړ شم او زما په ټولنه کې بدلون راوړم.
د سویلی افریقا حکومت وایي چې نږدې دوه پر دریمه برخه ځوانان چې له 40 کالو څخه کم عمر لري بیکار دي او بیکاری د جرمونو ګراف لوړوي، په ځانګړې توګه د ځوانانو بیکاری. د نن ورځې د سویلي افریقا فلم چې د زینوفوبیا مسله حل کوي کوربتوب یې د ښوونې د یو پروګرام د هلکانو پر غاړه دی.
دا ډول غونډې مهمې دي ځکه چې له موږ سره مرسته کوي تر څو پوه شو چې موږ په راتلونکي کې څه غواړو، چې څه شی شو. یو داسې راتلونکی چیرې چې موږ کولی شو نژاد پرستۍ یا زینوفوبیک چلند له منځه یوسو. موږ یوازې غواړو غوره انسانان واوسو.
سنشاین سینما چې د خلکو په مرسته چلیږي یوه لسیزه وړاندې په جنوبي افریقا کې پیل شوه. وروسته یې ګاونډیو هیوادونو لکه زیمبابوې، زامبیا او مالاوی ته هم خپره شوې ده.
موږ غواړو نورو افریقایي هیوادونو ته هم ولاړ شو. موږ باور لرو چې زموږ ماډل واقعا کار کوي، ځکه چې موږ په ورته وخت کې چې فلم ښکاره کوو د ځوانانو بیکاری هم په ګوته کوو.
سنشاین سینما وای دوی موخه د هغو مسلو په اړه خبرو اترو ته وده ورکول دي چې افریقایان اغیزمن کوي. دوی په پرمختللو هیوادونو کې آنلاین کورسونه هم برابروي او د هغو کسانو لپاره چې مالی توان نه لري بورسونه چمتو کوي. د لرې پرتو ټولنو لکه پانکوپ لپاره د لمریزې برېښنا سینما اغیزه د یوې ښې نړۍ لپاره امید بخونکې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت. روغتیایي مسؤلین وایي د مارچ د میاشتې د پولیو ضد واکسین کمپاین د میدان وردګ ولایت په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 50 کالو کم عمره ماشومانو ته تطبیق کیږي او دوی د عامه پوهاوي په برخه کې له محلي رسنیو څخه ګټه اخلي. نور حال د مریم صافی پر پورت کې واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي د مارچ میاشتې د پولیو ضد واکسین کمپاین د میدان وردګ ولایت په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 50 کالو کم عمره ماشومانو ته تطبیق کیږي او دوی د عامه پوهاوي برخه کې له محلي رسنیو څخه ګټه اخلي او د رسنیو کلتیا د کمپاین په تطبیق کې ګټور تمامیدای شي. په افغانستان کې د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول کمل شاه سعید وایي په میدان وردګ ولایت کې د مارچ میاشتې کمپاین کې دوی تر ډیره بریده د عامه پوهاوي برخه کې د میدان وردګ ولایت له محلي رسنیو څخه ګټه اخیستي او دا کار د دې لامل کېږي چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ګوزن ضد کمپاین په بریالي ډول ترسره شي.
د مارچ په میاشت کې کوم د پولیو کمپاین پلان شوی دا د ټول هیواد په کچه دی. نو ټول هیواد کې به تطبیق کیږي په هر میدان وردګ ولایت هم دی او د عامه پوهاوي د برنامو په مور دا ویلی سم چې هلته رسنیز پوښښ شته، هلته موږ رسنۍ ښکېلوو تر څو د خلکو په عامه پوهاوي کې برخه ولري.
لبلې خوا د میدان ښار اوسیدونکي زرمینه چې د دوو ماشومانو مور ده له روغتیایي مسؤلینو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي برخه کې ډیر پام هغولرو پرتو سیمو ته ولري چې کلونه ماشومان یې د خپلو کورنیو له غلط ابهاماتو له کبله له واکسین څخه بې برخې شوي.
موږ له صحي مسؤلینو څخه غواړو چې د عامه پوهاوي په برخه کې لري او پرتو سیمو ته ډیره توجه وکړي، ځکه چې د دې سیمو ماشومان له واکسین څخه به برخه دي، ځکه چې د دې ماشومانو کورنۍ د واکسین په اړه یو غلط فکر درلود او هغه دا چې واکسین حرام دی.
په میدان وردګ ولایت کې د پوهنتون استاد عصمت الله حبیب وایي د عامه پوهاوي برخه کې باید د ټولنې ټول پوه وګړي برخه واخلي.
خلکو ته عامه پوهاوی تنها د ډاکټر یا ملا وظیفه نه ده، بلکې د ټولنې د ټولو پوه خلکو که هغه ځوان وي یا زوړ وي، متعلم وي یا محصل وي، دا د هر یو شخص که دکاندار وي که قصاب وي او که تجار وي او که هر کسبکار وي وظیفه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې د ګوزن ضد واکسین وروستی کمپاین یوازې د هیواد په 14 ولایتونو کې 15.3 میلیونه ماشومانو ته تطبیق شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره VOA پښتو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا د هغه وخت نه را پدې خو د وکالت شوې دي چې د برما پاورز په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت نه قدرت ونیو او د تاوتریخوالي په توګه د هیواد هغه دیموکراتیک پرمختګ چې د اوږدو لسیزو د سخت مبارزې نه وروسته لاسته راوړو ګډوډ هغه وخت نه را پدې خو نظامی رژیم هیواد په سیاسي اقتصادي او بشري ناورین کې غوټک او برما د خلکو په خلاف به رحم مبارزه ته دوام ورک څو باندې 3000 کسان وژل شول تقریبا 10000 تنه بندان شول او څو باندې 1.5 میلیونه کسان بيځه شول د بهرنۍ چارو د وزارت نتاق نت پرایس د رژیم دغه پریکړه وغندله وای دا په د پاوز غیر قانوني واکمنۍ وګډه کړي او هیواد باندې کړاو او رضا پکړي د په اصطلاح د انتخاباتو لپاره د رژیم په پلان باندې خوښینه شو چې هیواد خلکو استازي به نه وي. د بهرنۍ چارو د وزارت مشاور ډیریک چولیت مدواتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې څرګنده کړه چې هر هغه انتخابات رژیم وکړي عادلانه او د آزادۍ چانس به ونه لري. رژیم کسان بندن کړي دي یا یې بالقوه کاندیدان اندر کړي دي. د امریکا په پریکړه ټینګار وکړی چې د رژیم بین المللي مشروعیت ردوي. د دغه هدف لاسته راوړلو لپاره امریکا د جنوري د میاشتې په 20مه نیټه د برما په شپږو اتباعو او درې مرکزونو باندې بندیزونه ولګول. په دې کې میانمار د تیلو او ګاز د تشبث لوړ رتبه مشران، د وسلو دلالان، د رژیم مشران او د دوی د تجارت ملګري شامل دي. د انتخاباتو د کمیسیون په اتحادیه باندې هم بندیزونه لګول شوي دي چې رژیم په مهارت سره غوښتل چې خپل جعلي انتخابات پرمختګ ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یوه لیکل شوې وینا کې څرګنده کړه چې امریکا تر دې نیټې پورې د برما په اتیا اتباعو او 2.5 مرکزونو باندې بندیزونه لګولي دي چې رژیم د خپل تاوتریخوالي د دایمي کېدو د وزلونه بې برخې کړي او برما د خلکو دیموکراتیک هیله پیاوړې کوي. د څرګنده کړه چې برسېره پر دې چې پر رژیم باندې اضافي بندیزونه لګوي امریکا به د برما خلکو ته د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکړي او په برما کې به د دیموکراسۍ په پلوي تحریک کلک ملاتړ وکړي. په داسې حال کې د بهرنیو چارو د وزارت مشاور چولیت وویل امریکا به د برما د خلکو لپاره په خپل ملاتړ کې زړه نازړه نه وي. په داسې حال کې چې دوی په زړوره توګه د خپلې لوړې ارزو د ډیموکراسۍ لپاره د قانون د حاکمیت او د عدالت لپاره او د بشري حقوقو د احترام لپاره خپل اواز پورته کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.